یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې امان مرزا سره دی. د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه نن په کابل کې یو بحث روان دی چې د مالیې وزارت لخوا جوړ سوی دی. د چې دغه پانګونې به په کومو برخو کې وسي او څه جزئیات لري په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوري څخه واورو.
سرکړه ټول مهم خبرونه سر لیکونه. په هرات ولایت کې چارواکي وایي پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ونتونېدل چې له دریو ګوندونو جوړ یو ائتلاف تشکیل کړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په خپله تلویزیوني وینا کې د خپل استعفا په نه یادولو سره ګڼ چارواکي او د خپل هیواد وګړي حق حیران کړل. د خبرونو تفصیل. په هرات ولایت کې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د والي ویان وایي د وسلوالو طالبانو د ازم خالد یویشت په نوم په هغو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله دغو ته طالبانو ته د ازم خالد یویشت په نوم هغو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتي چې په شینډن ولسوالۍ کې له لسو ورځو راهیسې روان دي. جلنی فرهاد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
عملیات عزم خالد 21 سبب کشته و زخمی شدن و به ستم 100 تن از طالبان مسلح شده.
دغه پوځي عملیات لک تر لګه د سلو وسلوالو طالبانو دی وژل کیدو یا هم ټپی کیدو سبب شوی. دوه هموی ټانک، دوه ارادی رنجر او څلور نور سره چټ ډول موټرونه په کمانډوي او هوایی عملیاتو کې له منځه تللې دي. د هرات ولی ویان وایي دغه پوځي عملیاتو په شندن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو جنگي ماشين کمزوري کړی او د هغوی د تصمیم نیونې او پلان جوړونې کزونه هم لمنځه وړل شوې دي. تر اوسه طالبانو په هرات کې د دوی وسلوال ته د اوخت مرجو له پاړه تفسیر نه ده کړی. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو ځل بیا د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه شوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې په سرکاڼو ولسوالۍ پرون 14 راکټونه لګېدلي خو د مرجوب لپاره جزئیات نشته. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په سرحدي سیمو په خاصه توګه له شولتن درې د وروستیو راکټي بریدونو په سبب 250 کورنۍ وتلې دي. د شولتن یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
وس پاکستان لا کې ګوتې چيلي د بدل پلي کې زما څاروي وشتلې دي. زما کوري و جاړ کله لري ماشومان می زخمین شوی دي. بس وس مګ راغلی و د غوا د تاګي ډاک تم پنار اوري د خپل خپلوانو کا
کته هم پرون له یوې ډله بې ځایه شو کورنیو سره مرسته وشوه. خو دوی له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان د راکټي حملو مخه ونیسي څو دوی بیرته خپلو کلیو ته ستانه شي. تېره اونۍ د کونړ په څو ولسوالیو د څو راکټونو تر لګېدو وروسته دفاع وزارت هم پولیساتو ځواکونو ته د بالمثل عمل امر ورکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامه کې په افغان رسنیو کې د ماشومانو ونډه ستایلې او ویلي دي چې په دې کار سره د ماشومانو حقونو او ستونزو ته ډیر پام اړول کیږي. یونیسف ویلي چې دا اداره په مختلفو برخو کې له هنر نه نیولې موسیقي او په نورو برخو کې د افغان ماشومانو د پراخې ونډې ملاتړ کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ونتونېدل چې له دریو ګوندونو جوړ یو ائتلاف تشکیل کړي. له دې سره په دغه هیواد کې د نوي پارلماني انتخاباتو امکان ته زمینه برابره شوه. په پام کې و دغه ائتلاف د هغې له محافظه کار مسیحي ډیموکراتانو زرغون او تجارت پلو خپلواکو ډیموکراتانو تشکیل شي. د خپلواکو ډیموکراتانو د ګوند مشر کریسټین لندنر نن وویل مذاکرې ځکه ناکامه شوه چې د ښکېلو لورو ترمنځ اعتماد جوړونه له ناکامۍ سره مخامخه شوه. د ویلي تر بد حکومت کولو نه حکومت بهتره دی. انګلا مرکل د ائتلاف لپاره له مذاکرو د خپلواکو ډیموکراتانو ګوند د وتلو پر پریکړې خپله خوښیني څرګنده کړې ده. مرکل ویلي چې په پام کې لري نن ناوخته د جرمني له ولسمشر فرانک والټر شټاینمایر سره وګوري او له روان سیاسي وضعیت څخه خبر کړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په خپل تلویزیوني وینا کې د خپل استعفا په نه یادولو سره ګڼ چارواکي او د خپل هیواد وګړي حق حیران کړل. دا وینا یې څو ساعته وروسته له هغې وکړه چې د خپل ګوند د ګوند له مشرۍ څخه لرې کړ. د 93 کلن موګابي د ګوند رهبرانو پرون رسنیو ته ویلي وو چې ولسمشر به په خپل دې تلویزیوني وینا کې ملت ته خپل استعفا اعلان کړي، خو موګابي چې په جمهوري ریاست کې له ځینو جنرالانو سره ولاړ او وینا یې کوله د خپل استعفا یادونه ونه کړه. د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې په لسګونو زره کسان د موګابي په مخالفت کې لارو او کوڅو ته راوتلي دي. د دغه هیواد پوځ د چهارشنبې په ورځ د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې قدرت په لاس کې واخیست. پوځ ولسمشر په کور کې نظر بند کړی، د هغه ځینې متحدان نیولي یا یې هم توقیف کړي دي. د اسرائیل کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د انګړو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. دا ظاهرا اول وار دی چې د اسرائیل یو عالي رتبه مقام د پټو معاملو خبره تاییدوي. د اسرائیل د انرژي وزیر یوال ستانیتس دا څرګندونې د اسرائیل د پوځ له راډیو سره په مرکه کې وکړي، خو د دغو تماسونو څرنګوالی مشخص نه کړ. هغه وویل موږ له ګڼو اسلامي او عربي هیوادونو سره تماسونه لرو. هغه د پټو تماسونو په برخه کې د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو یادونه وکړه. که څه هم د اسرائیل له صدر اعظم له دفتر څخه د نظر ورکولو غوښتنې شوې، خو دغه دفتر لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان حکومت هم د اسرائیل د انرژي وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او سعودي عربستان ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل امن لپاره د عمده خطر په سترګه ګوري. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتلای سي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان د مالیه وزارت نن په کابل کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه د یو مهم بحث کوربه دی. د دې بحث په اړه به واوري. پر همدې موضوع د یو اقتصاد پوه نظر هم اوریدلی سي. د نورو مطالبو ترڅنګ لکه څنګه چې خبر یاست، نن د ماشومانو نړیواله ورځ هم ده. افغان ماشومان د ژوند مجبوریتونو اړ کړي چې په کوچني عمر کې په ډیرو لویو درنو کارونو بوخت دي. یو مور چې د ژوند اړتیا پوره کولو لپاره درې ماشومان راایستلي او سوال کوي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما درې ماشومان دي، دو جلکا دی یو لک ده. زم خپل مجبوری لپاره دلته راځم، مستی لپاره نه راځم.
نور پورنه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اوریدو ته بل بلنه درکوم. زموږ خلاص ازادي راډیو لري. دوستانو، د سر موضوع لکه مخکې چې مې ویل، دا ده چې د افغانستان د مالیه وزارت نن په کابل کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه د یو مهم بحث کوربه دی. په دغه بحث کې چې د سوداګرۍ وزارت په همکاري جوړ شوی، په لویو متوسطو او کوچنیو پروژو کې به د حکومت او خصوصي سکتور د ګډې پانګونې پر څرنګوالي خبرې وسي. دغې غونډې ته زموږ همکار محمد واصل ویصل ورغلی چې د اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی او جزئیات راکوي. وصل وصل، ستړی مسی د بس پاړه کراته وایس چې د پنګونې پاړه څه خبرې وسولې او بلاخره کومې نتیجې ته ورسېدل، کنه څه جزئیات دي؟
بل ډېر زیات تمام لمر تاسو ته سلامونه ټول اوریدونکو ته. لکه تر می تاسو ویلې، افغانستان کې د عامو خصوصي مشارکت لومړنی ډیالوګ په کابل کې پیل شو، یا پی 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 پبلک پرایویټ پارتنرشپ پروګرام. په دې کې د افغانستان مالی وزارت، سوداګرۍ وزارت، د ښځو چارو وزارت، دا شان شمېر نور وزارتونه د دې معینان راغلي وو. او دغه پروګرام کې دوی ونډه لري او په دې باندې به تاسو خبرې کوي چې دغه د پی 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 کومه پروژه چې دا څنګه په ښه توګه باندې پلې کړي. البته د دغې پروژې لپاره پالیسي هم جوړه شوې ده او یو ټیم هم ورته ټاکل شوی تر څو دغه پروګرام په ښه توګه باندې پلې شي په افغانستان کې. د دغې نننۍ ناستې یا ډیالوګ هدف دا دی چې په دې برخه کې عامه پوهاوی ډېر شي، پانګوال او سوداګر پانګونې ته وهڅول شي تر څو دوی پکې ونډه واخلي، او تر څنګ یې مدني ټولنې او خلک هم په هغه پروژو کې چې د خلکو پورې اړه لري، ټولګټې پروژې دي، د هغوی نظر هم په دې کې واخیستل شي تر څو دغه پروژې په ښه توګه باندې تطبیق شي او خلکو ته خیر شي، یعنې ډېره زیاته ورسېږي. له دې لارې وویل شول چې شاوخوا یو سل اویا پروژې په دغه پالیسۍ کې شامل دي چې دا به تر راتلونکو 5 کلونو پورې بشپړېږي. چې ډېره برخه یې د برېښنا او روغتیا په برخه کې ده. دې ویلې په دې باندې به شاوخوا $900 میلیونه پانګونه کېږي چې یو شمېر خصوصي کمپنیو د تر ډېره زیاته لیوالتیا ښودلې ده. او د زیاتره کمپنیو لیوالتیا دې ویلې چې دا د برېښنا په برخه کې ډېره ده چې د برېښنا لپاره د سولر او د بندونو جوړولو په برخه کې دوی پانګونه وکړي خصوصي کمپنۍ. حکومت ویلي چې دوی به اسانتیاوې برابروي خصوصي سکتور ته تر څو دوی پانګونه وکړي. هغه مهارتونه چې دوی لري په دغه دواړو برخو کې او یو شمېر نورو پروژو په برخه کې دوی په کار واچوي. خو یوه نیوکه د ښځو چارو وزارت مالي او اداري مرستیالې لرله چې نبیله مسلې وویل چې په دغه پالیسۍ کې ښځو ته توجه نه ده شوې او باید ورته پاملرنه وشي او حتی په دغه پالیسۍ کې باید بدلون راشي تر څو ښځې هم په دې برخه کې چې د ټولنې مهمه برخه جوړوي دوی هم پکې ونډه ولري. د سوداګرۍ او صنایعو خونو سرپرست سردار محمد مومن هم د دغه کار هرکلی وکړ. خو په دې برخه کې له حکومت څخه وغوښتل چې خصوصي پانګوالو ته او سوداګرو ته ښه زمینه برابره کړي په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې او تر څنګ هغه پانګونه چې دوی کوي دوی ته یو ښه تضمین هم باید موجود اوسي تر څو دوی دلته پانګونه وکړي او خصوصي سکتور ونډه ډېره شي.
بله مننه کوم غسل الویصال دوستان و موریدل چې نن په کابل کې د مالی وزارت او خصوصي سکتور په ګډه همکاري یو غونډه یا یو بحث دا شوی دی چې په کښې د عامه او خصوصي مشارکت پر څرنګوالي خبرې سوي دي. دا چې دغه ډول ناستې یا دا ډول بحثونه څومره ګټور ثابتېدای سي د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب موحد د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره په ګډو غږیږي.
دغه ناستې په اقتصادي لحاظ ډېر اغېزمن دي او ډېر مهم دي که چېرته دا تعهدونه چې کېږي په عملي باندې کار ورباندې وشي او واقعي عملي ګامونه واخیستل شي. د اقتصادي بازار سیستم کې تر چتر لاندې دولت وظیفه لري، مکلفیت لري چې بسترونه د سرمایه‌ګذاري آماده کړي او دا د رقابت بسترونه باید سالم رقابتونه وي. چې دا اوس د جهان په ډېرو هېوادونو کې دا تجربه شوي دي چې په انګلیسي ژبه کې د مخفف PPP دي، مشارکت د عامه او خصوصي سکتور، او دا کولی شي یو ډېر اغېزمن تصمیم وي. خو شرط یې دا دی چې په عملي توګه دا ټول تعهدونه دا عملي ګڼه د عملي شکل ونیسي او دولت واقعا حمایه کوي د سکتور خصوصي.
لکه تاسو چې یادونه وکړه چې کومې ژمنې په دې ناسته کې شوې دي او کېږي، که دا عملي نه شي نو ستونزې به مخ ته راشي. فکر کوئ چې دغه کومې ژمنې چې وشوې دا به عملي بڼه غوره کړي؟
دا ډېره سخته خبره چې دا ټول ژمنې چې شوې دي دا دولت مکلفیت وي، ځکه چې یو یې د ډېر پرابلمونو او د مشکلاتو مخه د هغه د امنیتي مشکلات دي. تاسو پوهېږئ چې د امنیتي مشکلات د نه تنه چې دولت د اکثره د هېواد د توان ډېر لرې ده، خو تر څو چې کولی شي چې یو ښه بستر آماده کړي هغه د امنیتي مسله دي په لومړی قدم کې، او بیا د نورو اقتصادي قدمونه چې لکه د بیمې ایجادول، لکه د مالیاتو تر 15 کالو موافول، او دا شیان هم دولت کولی شي. زما خبره دا ده چې یو قسمت دولت مکلفه دي او دولت کولی شي، د دولت په توان کې دي، او بل قسمت چې امنیتي مشکلات دي هغه د دولت فکر نه کوم چې په توان کې وي او کولی شي چې دا مشکلات په ډېر ژر حل وي.
استاد تاسو ستونزې وړاندې کړې، ستونزې بیان کړې، اوس ستاسو په نظر باندې د حل لاره څه ده؟ دولت باید څه وکړي تر څو پانګوال هم تشویق شي او پانګونه هم په افغانستان کې زیاته شي؟
د لومړي قدم په توګه دولت کولی شي چې زیربناګانو کې ډېر فشار واچوي، چې زیربناګانو خصوصا برق چې ډېر مهم دي او ځمکه دوی سرمایه‌ګذارانو او خصوصي سکتور ته مهیا کړي، او بل امنیتي مسله ده چې امنیتي مسله هم ډېر باید توجه شي، او بل بیمه دي چې د شرکتونو د بیمه باید ایجاد کړي، تشویق کړي چې دا پانګونه چې کېږي دا ټول بیمه شي. که بیمه وجود نه لري نو ښایي چې دا پانګه ټول له منځه وړي، او دا مشکلات او دا یو بل قدم دی چې کولای شي دولت دې ته توجه وکړي، او کله چې ته توجه شو زه فکر کوم چې ډېر تشویق کېږي دا پانګوال چې پانګونه کوي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب موحد.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوسم ورځوی وی نړیواله موضوع ته. د اسرائیل د کابینې یو غړی وایي چې دغه هیواد حکومت له سعودي عربستان او یو شمیر نورو اسلامي او عربي هیوادونو سره پټې اړیکې ټینګه کړې دي. د اسرائیل د کابینې دغه غړی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې پرون په قاهره کې د عربي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سیمه کې د ایران د لمسونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. عصمت سروان را سره په سټوډیو کې دی. لومړی به د اسرائیل د کابینې د غړي د څرګندونو د جزئیاتو په اړه معلومات راکړي. تاسو پروګرام ته شرح خلاص ک تاسو په همدې موضوع لکه څنګه چې ما مخکې ویل د موضوع د څرګندونو جزئیات څه دي؟
بله ډېر مننه فریبا جانې. د اسرائیل د کابینې یو وزیر لکه څنګه چې تاسو ویلي چې دغه هیواد له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره د ایران په اړه د خپلو ګډو اندیښنو په باب پټ تماسونه درلودل. البته دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل یو چارواکی دا موضوع څرګندوي. د اسرائیل د انرژي وزیر یووال ستنیت دا خبر پرون یک شنبه د اسرائیل پوزي رادیو ته په مرکه کې وکړه، خو د تماسونو د څرنګوالي جزئیات یې څرګند نه کړل. ستنیز وویل موږ له ګڼو اسلامي او عربي هیوادونو سره تر یوه حده پټې اړیکې لرو او هغوی عموما په دې کار د شرم احساس نه کوي. د په عین حال کې وویل چې مقابل لوری هیوادونه یې غواړي چې اړیکې پټې پاتې شي، او د ده په وینا عموما په دې کې اسرائیل کومه ستونزه نه لري، خو د مقابل لوری درناوی کوي ځکه یې نه افشا کوي او په دې اړه ډېر څه نه وایي.
بله څنګه په دې اړه د سعودي عربستان یا د اسرائیل حکومت رسمن څه ویلي دي؟
د دې موضوع په اړه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر له څه ویلو ډډه وکړه کله چې له هغه سره تماس ونیول شو. هغوی څه ونه ویل. د سعودي عربستان حکومت هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
بله او یو بل پوښتنه دا مطرح کېږي چې د اسرائیل د انرژي وزیر ادا تر څه حده ممکنه ده چې رښتیا وي؟
اسرائیل او سعودي عربستان دواړه ایران د منځني ختیځ د امنیت لپاره خطر ګڼي. اول باید دا موضوع په نظر کې ونیسو. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ په ورستیو کې زیات شوی دی. دواړه هیوادونه د یمن او سوریې په خونړیو جګړو کې د یو بل د مخالف لورو ملاتړ کوي. د لبنان په سیاسي کړکیچ کې هم دواړه هیوادونه شکیل دي، خو له دې سره سره سعودي عربستان او اسرائیل له لسیزو راهیسې د عربو او اسرائیلو د شخړې پر سر اختلاف لري، او له همدې کبله په خپل منځ ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د ریاض رسمي دریځداري چې له اسرائیل سره تر هغو اړیکې نشي پیلولی چې اسرائیل له هغو عربي خاورو ونوځي چې په 1918 میلادي کال کې د منځري ختیځ په جنگ کې نیولې دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو پر فیسبوک سربیره کولای سي چې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر وې پنه هم وګوري او واوري او مطلب مو ولولي په تمو د ازادي رادیو .com. اوس هم ورزو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې ناجي صاحب چمتو کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین په کابل کې د عام او خصوصي مشارکت قانون او ګډې پنګونې په اړه د یوې ناستې له جوړېدو خبر ورکوي. د دغه خونی ویان سیام الدین بسرلینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه ناسته د مالی وزارت لخوا د سوداګرۍ وزارت په همکارۍ جوړه شوې ده. نوموړي ویل چې په دې ناسته کې د خصوصي سکتور او حکومت ترمنځ په لویو متوسطو او وړو پروژو کې د پنګونو په تړاو بحثونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ خونوي په یاد ناسته کې د غشان پنګوالو ته د اسانتیاو پر مسته کېدو هم بحث کیږي او خصوصي سکتور غواړي چې په کارنې زیربنا انرژي او نور سکتورونو کې پنګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د خصوصي او عامه مشارکت قانون سږ کال د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شو او هڅه کیږي چې د دغه قانون پر رڼا کې اقدامات وشي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو ریاست وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ملي عواید 9% زیاتوالی موندلی. د دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس حبیب زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د تیر کال په پرتله 11.6 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول شوي دي.
40.25 میلیارد افغانۍ تا امروز جمع‌آوری کردیم که 9% افزایش را نشان میدهد.
د مالی وزارت چارواکي وایي دغه عواید تر ډیره له ګمرکونو او دولتي دارو راټول شوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 70 او 1 لیټر ډیزل هم په 70 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 600 افغانۍ.
لنجی سپهی مرنکم دوستانو د نومبر شلم نیټه یعنی نن چې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې افغان ماشومان له بېلابېلو ستونزو څخه کړیږي، د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون وایي چې افغان حکومت د تیرو 40 کلونو راهیسې یوازې یو راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو د برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان سږ کال داسې وخت د ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ لمانځي چې د افغان ماشومانو وضعیت د خرابېدو په لورې باندې. یوسف خان ستران په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګټه به وورو.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بې وزلي، فقر، خوارځواکي، لزده کړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسي زورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي. د ستونزې ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو، سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولې غوړولې وي.
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دی، یوه لک ده. زه خپل مجبورۍ لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راو باسې بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي.
اغلی فوزیه وای د خپل اولادونو په خیر هیګنه پوهیږي او لدې سره چراتلونکې ته اندېښمنه ده. مجبور ده دوی لزان سره لکوره وباسي. نو موړی وای د ماشومان پلاری پر روانو جګړو کې قرباني شوی دی. دا ایواز فوزیه نه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستلې او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او خارونو کې ورته زرګونه نمونې شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشومان د برخې دفتر وای دا وخت 6.5 میلیونه افغان ماشومان له بیوزلۍ سره مخدی. لدې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. له فقر، بېوزلۍ او نورو ستونزو راخوا د افغان ماشومانو ښوونه او روزنه بل هغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محرومه دي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق ملا ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان خوانځیو ته ځي، خو متاسفانه ده لا هم د 3.5 میلیونو پورې ماشومان زموږ خوانځیو ته تګ راتګ نشي کولی یا خوانځیو ته نه ځي. علت یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل سوي دي چې زموږ ماشومان دي له ښوونځیو پاتې دي.
له دې ورهاخوا د افغان ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق، د کانونو په کیندلو، بچه بازۍ او جنګ کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې 18 داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو موجودیت ادعا ناسمه بولی. د افغانستان د عدلیې وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې له دې وروسته د بچه بازۍ فعل ته سزا تعین شوې ده. له دې ورهاخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې 3,000,000 افغان ماشومان په کار لګیا دي. د دغو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د حکومت له ټولو هڅو سره سره دا یو لوړه شمېره ده.
او مخصن 1.2 میلیونه بیا ماشومان سوی یوازې په شاخه کارونو باندې بوختي له 3,000,000 ډالر نه. یعنی دا د یو ټیټ امر یو ټیټ رقم نه ده. دا باید نوري هم حج ته ضرورت بس تر څو پرې ټول لاس لاس ورکړو او تر څو پرې دغه وضعیت ته باید یو مثبت بدلون ورکړو.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان د تیرو 20 کلونو رئیس چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقونو مسؤول نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
دا کولو نه باید 2 کاله بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه ده ورکړی. بیا 15 کاله بعد د یو دورهیي بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ناظر کمیټې ته، هغه هم نه ده ورکړی. په 2015 کې بیا نه ده ورکړی، په 2010 کې بیا نه ده ورکړی، یو راپور یې ورکړی دی.
افغانستان په 1994 کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو له مخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پرې الزامي دي، خو لیدل کېږي چې افغان حکومت د هغې لپاره ډېر څه نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډېر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دي وړاندې شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است د حدود 1 ماه
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یوه غونډه راوبلل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ او رایه شي.
دی وایي په دې راپور کې د افغان ماشومانو رښتینی تصویر وړاندې کیږي او افغان حکومت 80% هغه سپارښتنې پوره کړي چې د کنوانسیون له مخې مکلف دی. افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت 1 ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي. خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي؟ د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو روان وضعیت افغانستان له هغه واټنه لرې کوي چې ورته هڅې کېږي.
د ماشومانو د اوسنۍ وضعیت دا لیوه پلوه په نورو ماشومانو باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دي ویني، په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو چیرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی په احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونه سي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکو کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. د کابل چپ نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره په مالیزیا کې د آسیایي کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د اتلولۍ لوبو کې د افغان لوبډلې په اړه تبصرې کړې چې اکرام الله اکرام غټ کې راوړوي.
د کابل چپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې په مالیزیا کې د کرکټ په آسیایي جام سیالیو کې د افغان 19 کلنو لوبډلې د اتلولۍ په اړه لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په دې اړه د خپل لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د آسیا جام د یو ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې 13 ورځ پاکستان مات کړ او اتلولي په خپل نوم کړه. په مطلب کې راغلي چې افغان لوبډلې په لوی توپیر له پاکستانه دغه لوبه وګټله. هیواد دولتي ورسپانې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي د کرکټ کارپوهان دې سترې بریا حیران کړي دي. په مطلب کې د دغو کارپوهانو په حواله راغلی افغان 19 کلنو کرکټ لوبغاړو پاکستان ته په تاریخي ماتي ورکولو سره یو نوی پړاو رامنځته او د کرکټ نړۍ ته د نوي نسل اتلان وړاندې کړل. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د آسیا جام پیلوبې ته وتل هم تاریخي بری بلل شوی دی. سرمقاله لیکونکي د افغانستان په ملي مشرانو او پانګوالو غږ کړی چې هیواد ته د دغو اتلانو په راستنېدنې سره دوی وستایي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه د خپل لومړي مختصر په مطلب کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګڼ شمېر هیوادوالو د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبډلې اتلولي او تاریخي بریا ګڼلې او افغانستان ته یې مبارکي ورکړې ده. ویسا په خپل دغه مطلب کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وتلي لوبغاړي محمد نبی ساحل ټویټر پاڼې ته هم سر ورخاره کړی او لیکلي چې نوموړي د مبارکۍ ترڅنګ د ځوانو لوبغاړو په تړاو لیکلي دوی به د کرکټ د هنر له اسانتیاو بې برخې وي خو د اتلولۍ ګټلو په مخ کې کوم خنډ ته نه ګوري. ویسا د 19 کلنو لوبغاړو په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون کوونکو نورو هیوادونو په اړه لیکلي چې په دغه لوبو کې پاکستان، هند، سریلنکا، بنګلادیش، متحده عربي امارات، نیپال او کوربا مالیزیا ګډون کړی و خو د اتلولۍ کپ ترې افغانستان راوړو.
او په دې سره په کابل کې 12:30 دقیقې شوې. یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 اویا وسلوال طالبان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي. د خبره د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغو وسلوالو طالبانو ته د ازمه خالد یوشت په نوم په هغو پوځي عملیاتو کې مرژبله اوښته چې په چیندن ولسوالۍ کې له لسو ورځو راهیسې روان دي. د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو ځل بیا د کونړ په سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه شوي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې په سرکانو ولسوالۍ پرون 14 راکټونه لګیدلي خو د مرژبلې په اړه جزئیات نشته. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا ډېره مهمه ده چې د ماشومانو غږ واورېدل شي ځکه دوی د افغان ځوانې ټولنې یوه لویه برخه دي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل ونتوانېده چې له دریو ګوندونو جوړ یو ائتلاف تشکیل کړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په خپله تلویزیوني وینا کې د خپل استعفا په نه یادولو سره ګڼ چارواکي او د خپل هیواد وګړي حق حیران کړل. او د اسرائیل کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي.
مننه کوم نوریاس نوري. دوستان اوسم د خبرونه د پای په برخه کې دوهمه برخه کې د زهر او کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. اوریدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا د بیا هم د زهرو کاروان د دیونه خبرونه تاسو ته چمتو شوی او زه عباد الله حنانزی د خپل نور همکارانو سره تاسو پوچو پړکیو. د دیونه په خبرونه کې د یوې سروې راپور لرو چې خی په افغانستان کې په روان کال کې د کوکنارو کښت دریش پته او د تریاکو کچا واتیا سلنه ډیره شوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د هلمند پولیسو د 8 کیلوګرام نشئی مواد او د کاچاک په تور 15 کسان نیولی. د هلمند والی ویان عمر ځواک د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل د نشئی مواد سره د مبارزو پولیسو 8 کیلوګرام نشئی مواد چې 4.95 کیلوګرام خشخاش، 230 کیلوګرام تریاک او 9 کیلوګرام هیروئین شامل دي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نیولی دي. پولیسو په دې تړاو 15 کسان له دوه کلاشینکوفونو سره هم نیولی دي. د لوګر ولایت د ملي امنیت کارکونکو غزنی ولایت ته د 400 کیلوګرام نشئی موادو د کاچاک مخنی ولید. د لوګر د والی وایان سلیم صالح د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل کاچاکونکو غوښتل چې 400 کیلوګرام چرس د لوګر څخه غزنی ته کاچاک کړي چې په موټرسایکل کې د زاک پر ځای کولو پر مهال امنیتی کارکونکو په پولی عالم کې ونیول.
ملي امنیت سربازان لخوا مرکز د چوڑی سیمه کې 300 کیلو ګرام چر دی وختل د خروار او تر خلصوالی د لارې غزنی ولایت انتقال کی په اونیول
د یادونې وړ ده چې تیره میاشت هم ملي ځواکونو 1200 کیلو ګرامه چرچ پر اوښانو بار وو په دې سیمه کې نیولي ول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې درې کسان په مرکز او ولسوالیو کې د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د خرڅلاو په تور نیولي دي. د کندوز ولایت د امنیه قمنداني ویان انعام الدین رحماني د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د امام صاحب ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې اویا بوتله الکولي مشروبات چې له هیواد څخه بهر دي ولسوالۍ ته راوړل شوي ول او په تور یو تن هم نیولی دی. په یوه بله پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امریت کارکوونکو له یو دوکان څخه 15 کیلو ګرامه تاریاک او یو شپېته نشه یي ګولۍ هم نیولې دي.
د کندوز د امنی قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې امریت بیلابیل ډولونه نشه یي مواد او الکولي مشروبات د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه نیولې او د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تورې څلور کسان هم نیولې دي.
تېره اونۍ هم د کندوز پولیسو په لسګونو کیلو ګرامه نشه یي مواد نیولې چې قاچاقونکو غوښتل هغه له تخار څخه کابل ته انتقال کړي.
محمد ایاس ترنک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی. یو څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 3% او د محصولاتو یعنې تریاکو کچه 80% ډیره شوې ده. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقافو وزارت د 15 کلن ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د خبرونې په پای کې تاسو ته مو یوه ډرامه چمتو کړې. او اوس هم د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او یو ان او ډی سی د ګډې سروې راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې 3% او د تریاکو په تولید کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ناامني، بېوزلي او د مرستو او بدیل معیشت پروګرامونو کموالی هغه مهم کورني لاملونه یاد کړل چې د مخدره موادو له زیاتوالي سره یې مرسته کړې ده. هاخوا په کابل کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو ان او ډی سی رئیس مارک کولن د کوکنارو د کښت او تولید ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې باید له مخدره موادو سره د مبارزې افغان پولیس او د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز د دې ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نور جزئیات له حدیث پردیس څخه اورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي سکال د دې هیواد په 328,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې د تیر کال په پرتله 3% ډیر والی ښیي. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د تریاکو تولید هم 9000 میټریک ټنو ته پورته شوی چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی ښیي.
د دې سروې پر بنسټ په افغانستان کې په 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې له بده مرغه د 2014 میلادي کال په پرتله 3% ډیروالی ښیي. دا راپور ښیي چې 90% دا کوکنار د افغانستان په جنوبي، شمالي او ختیځ زون کې کرل شوی چې لوړ امنیتي ګواښونه لري.
تیر کال د افغانستان دیار لس ولایتونه د کوکنارو لکخت څخه پاک شوی و خو د سږ کال سروې ښیي چې له کوکنارو څخه د پاک ولایتونو شمیر لسو ته راټیټ شوی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې د راپور د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو ان او ډی سی په مرسته چمتو شوی. د چارواکو په باور په دې سروې کې راغلي شمیرې واقعي بولي او زیاتوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د موجوده وضعیت رښتینی تصویر ښیي. د دې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وویل چې د
مخدره موادو ستونزه اوس په یو نړیواله موضوع بدله شوې او باید نړیواله ټولنه د لمنځوړلو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. دی وایي نامنی د وسلوالو مخالفینو سره د مافیایي ډلو یو لاس کېدل، د مالي او تخنیکي سرچینو کموالی، د مشروع زراعتي توکو د خرڅلاو لپاره د لازمو زمینو نشتوالی او مخدره موادو لوړ نرخ په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو لپاره ډېره غوښتنه او د ګاونډیو هیوادونو خلاصې ترانزیټي لارې هم مهم کورني او بهرني لاملونه دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه ډېره کړي. په ورته وخت کې د مخدره موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این او ډی سی وایي چې د مخدره موادو څخه ترلاسه کیدونکي پیسې بزګرانو ته نه رسیږي، بلکې له هیواده بهر او دننه د قاچاق کوونکو جیبونو ته ځي. په افغانستان کې دغه دفتر مشر مارک کولن خبري غونډې ته وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې باید د افغانستان عدلي او قضایي مرکز او ملي پولیس د مخدره موادو پر وړاندې روانه مبارزه نوره هم جدي کړي.
Attention has to be paid to the core of the drug.
دی برخی ته ډیره پاملرنه پکار ده چې د نشئی موادو قاچاق کم شي. افغان حکومت باید د خپل ادارو په تیر بیا د لوی څارنوالۍ عدلي او قضایي مرکز ظرفیتونه لوړ کړي او دا ادارې باید خپل اجرات ګړندي کړي. دا اړتیا لیدل کیږي چې ملي اقتصاد ته د غیر قانوني پیسو د ورتلو مخه ونیول شي. د مخدرو موادو للارې ډیری ترلاسه شوي پیسې افغانستان ته نه، بلکې په بهر کې د نړۍ بانکونو ته ځي.
اخوا بیا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت پر روان کال کې د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. د ادارې معین عبدالخلیل بختیار دې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوی د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې 2343 عملیات کړي او نږدې 3000 قاچاق کوونکي نیولي چې یو شمېر لوی قاچاق کوونکي هم پکې شامل دي. خو د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي تر څو چې د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له دوی سره لازمه همکاري ونه کړي، افغان حکومت په یوازې سر نشي کولای له نشه یي موادو سره مؤثره مبارزه وکړي.
حدیث پردیس و چې د کوکنارو د نوي سروې په اړه یې تاسو ته راپور وړاندې کړ. په دې اړه زموږ همکار محمد یاسترنک په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې له دومره ډېرو لګښتونو او څو نړیوالو ملي او نادولتي ټولنو د مبارزې سره سره بیا هم د کوکنارو په کښت کې ولې ډېروالی راغلی دی؟
کومکونه چې د افغانستان د حکومت سره کېږي یا په دې ساحه کې د مبارزه لري مواد مخدر په ساحه کې هغه لګښتونه چې کېږي د هغې په نسبت چې تریاکي تولیدوي مافیا ته او خارجي مداخلو ته ډېر زیات تفاوت لري. زموږ ریسورس ډېر کم دی نسبت هغه ته چې مافیا یې هغه کوي. او دوه مسله دا ده چې جنګ خپله د مواد مخدر زېږنده ده، د یو د بل سره رابطه لري. په یوازې صورت د ترورزم سره جنګ یا په یوازې صورت د مواد مخدر سره جنګ دا زماره نظر ډېر د مشکلې چې کامیاب شي. او دوه مسله دا ده چې په دې لس پنځلس کلونو کې هغه ستراتیژیګانې یا پالیسیانې یا ارګانونه چې کار کوي هغه وښودله چې په اوسني حالت کې د اوسني مشکل سره جوابدهي نه دي.
کله چې مخدره مواد او جنگ سره تړلی وي، دا مخدره مواد له تروریزم څخه بیل نه دي، نو بیا ولې د مخدره موادو پر ضد له تروریزم سره په ګډه مبارزه نه کیږي؟
اوس هم دغه ثابت شو چې په یوازې توګه د مواد مخدر معاینت وزارت داخله کې په دې قادر ده. هغه ډېر محدود خلک دي، ډېر کم خلک دي، په مقابل کې ډېر غټ قوت ته ډېره غټه دنیا د هغې په شا ولاړه ده، په هغې کې د خلکو ګټې دي. نو دې دپاره په قوت سره د دې سره مبارزه کول ضرور دي. ټول قوتونه دي، هغه د وزارت دفاع دي، وزارت داخلي دي، یا د بین المللي ټولنې دي، دا ټول هر ځای کې چې د تروریزم سره مبارزه کوي هلته تریاکو سره یو ځای وکړي.
د افغانستان حکومت او نړیوالی ټولنې ته څه وړاندیز لري؟ څه باید دوی وکړي تر څو پورې چې دغه مبارزه نور هم ګړندۍ شي؟
رښتیا هم بین المللي ټولنه غواړي چې دا مواد منځه یوسي، نو د حکومت سره دې لږ جدي کومک وکړي او په یو ځای دې په ګډه مبارزه کې شرکت وکړي. او په زمن کې بین المللي قوتونه هم چې د تروریزم سره د جنگ لپاره راغلي دي، هغوی هم په شکل د یو شکل سره د افغانستان د حکومت ادارو سره کار وکړي تر څو هلته یې په زوره له منځه یوسي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقاف وزارت د 15 کلن ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د نشي موادو سره د مبارزه د 15 کلن ملي پلان لمخې د حج او اوقاف وزارت مسولیت لري چې د نشي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په داسې حال کې چې ځینې ملا امامان او عام خلک هم وایي چې په دې برخه کې لږ کار شوی، خو د حج او اوقاف وزارت چارواکي بیا دا تورونه نه مني. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی چې مسوده نیازه یې وړاندې کوي.
الله اکبر.
د مخدره موادو کشت، پروسس، تولید، تجارت ټول حرام دي.
د جماعتونو او تکیخانو له منبرونو څخه د نشي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د هغې د زیانونو په اړه خلک پوهول هغه مهم مسؤلیتونه دي چې په 15 کلن ملي پلان کې د حج او اوقاف وزارت ته سپارل شوي دي. دا چې دې وزارت په دې برخه کې کار کړی او آیا په جماعتونو کې ملا امامان په دې اړه څه وایي، دا مو له هغو خلکو پوښتلي چې د جمعې د لمانځه لپاره بېلابېلو جماعتونو ته ځي.
د رحیم رحمی ما د کارتنا اوسیدونکې زه اکثر د جمعې مانځه د پاره د سید المرسلین جماعت ته ځم. په دې یو کار کې ما د هیڅ یو عالم نه د خبره وانه وردا چې مواد مخدر، افیون، تاریاک، شیشه، نور شي نه د حرام دي، د دې نواقص دغه دي.
مون محمد خالد ده. زه سید د خپل کلی جماعت ته تللم د دمر وخت کې سمه مونږ کړی د نشي توکو پاکرو امامان اسنه دی ویل امنه مولود لیدې. په دې کې د دولت مسولیت هم د خصوصا د جوقف وزارت.
زه نجیب الله يم د وردګو د جامع جماعت. زبنګ ملا صاحب د شراب مبارک خبرې کوي اکثر وخت سره دي چې د شراب څخه نور هم خطرناک مواد شته لکه هیروین پودر 400 باید دغه پاره هم خبرې وکړي.
اوس پوښتنه دا ده چې د حج او اوقاف وزارت په کال کې څو ځله د خپلو رسمي جماعتونو ملا امامانو ته د نشي موادو په اړه د خطبې موضوع ورکوي. آیا ملا امامانو په دې برخه کې خپل دینی مسؤلیت پوره ادا کړی دی؟ په دې اړه د قبا جامع جماعت خطیب مفتي محمد بلال وایي چې د حج او اوقاف وزارت د ته په کال کې د خطبې لپاره یوازې یو موضوع ورکوي.
کال کې یو ځلې چې کله د دنیا کې د مخدره موادو ورځ وي، دا غي ورځ نه لکه سوړندې دی یو خطبه را لیږي. د افغانستان غوندې مملکت د پاره چې د 3 میلیون نه اضافه مونږ په نشروک د خلک لرو، دا خطبه ډیره کمه ده. د وزارت د خوانه په کال کې یو ځلې خطبه را لیږل او یو ځلې په نشي موادو باندې خبره کول، نو دې موضوع ته د جدیت په نظر کتل نه دي.
د شیخ عبدالقادر جیلانی جامع جماعت ملا امام قاری نورالدین د حج او اوقاف وزارت لخوا د چاپ شویو کتابونو او عالمانو ته د ورکړل شوی ورکشاپونو په اړه به خبري خي.
تقریبا 9 کال کې زه د منطقه کې امامت کوم. په دې 9 کال کې په یو پروګرام کې ما د مواد مخدره په حق له رجمشي علما نو په هغه کې ما اشتراک وکړو. د مواد مخدره په حق له خبرې کېدې. جمعې د خطبین علاوه نه کم رساله یا کم کتاب کم فتوا له اوس پورې د حج اوقاف له طرف نه مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ د هغه کتاب نه خلک ته د موضوعات و ارایه کړو چې دغه نقصانات لري.
د حج او اوقاف وزارت مسولیت درلود چې د جماعتونو د خطبو د نصاب کتاب څو کاله مخکې لا چاپ کړی وای، خو دا کار تر اوسه پورې هم نه دی شوی. د دې وزارت په وینا دا کتاب چاپ ته چمتو شوی، خو په دې کتاب کې له 3 موضوعاتو څخه یوازې یوه موضوعي نشي موادو ته ځانګړې شوې ده. د دې وزارت میاشتنۍ مجلې پیام حق په 1993 کال کې د نشي موادو په اړه یوه لیکنه هم نه ده خپره شوې، خو د دې مجلې په 1995 کال کې یوازې 2 لیکنې خپرې شوې دي. دا وزارت ځانګړې ویبپاڼه هم لري چې په 1995 کال کې یوازې یوه لیکنه خپره کړې او په روان لمریز کال کې د ملي یووالي ونې په اړه د 4 ناستو راپورونه او یوه وړه لیکنه خپره کړې ده. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت هم ګیله کوي او وایي چې د حج او اوقاف وزارت خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین جاوید احمد قائم وایي
د اسلامي لحاظ نظر ورکول او فتوا ورکول او مولوی صاحبان راټولول او جماعتونو کې تبلیغ کول دغه د وزارت حج اوقاف مشخصه دنده ده. زموږ توقع دی چې کم لکه ما په میاشت کې یو جمعه خو چې دا موضوع ډیره غټه ده، بل خصوص د احتیاط موضوع په افغانستان کې په ځوانانو کې په دې باندې باید خبري وشي. دغه مو تر اوسه پورې نه دی لیدلی، کتاب ما تر اوسه نه دی لیدلی خاص کتاب چاپ شوی. نو دغه لحاظ وایم سم چې هغه مرز زموږ توقع ته کې تر اوسه پورې دغه توقع مطابق یا دغه تګلارې مطابق زموږ ستراتیژیک توقع ته کې لا تر اوسه
د نشي موادو په برخه کې په بیلابیلو بڼو د تبلیغاتو په اړه مې د حج او اوقاف وزارت د اسلامي څیړنو د مرکز له رئیس سره خبرې وکړې، خو هغه له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. وروسته مو د دې وزارت د جماعتونو د رئیس مولوي فضل کریم سراجي سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دوی خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول ادا کړي دي.
مخ په کال کې دوه درې ځله خطبه ترتیبو او ملا امامانو ته لیږو. علما نه یوازې د جمعې په لمنځونو کې بلکې په ځینو ناستو کې هم خپل مسؤلیت ادا کړی دی. موږ په ناحیو او ولسوالیو کې شوراګانې لرو، ټول په دې اړه غونډې لري. علما تر بل هر چا دا مسؤلیت درکوي او د نشو پر خلاف مبارزه کوي.
افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک یې د دیني عالمانو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. عام خلک په دې باور دي چې عالمان په ګډه د جوماتونو او نورو دینی مرکزونو له لارې د نشه یي موادو د کښت، استعمال، تولید او قاچاق پر خلاف یو پیاوړی غږ پورته کړي، نو ډېر ژر به له افغانستان څخه د نشه یي موادو لمنه ورټوله شي. خو تر دې مهاله دا غږ ډېر کمزوری اورېدل کېږي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
اوس هم خاطرې ته ور ورسید. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ دیرش کلن پرویز خپل ترور زوی په پوډورو روږدي کړی دی. د تیر نشې مخکې پر یوې نجلۍ مین و. نجلۍ اوس هم د دې په تمه ناسته ده چې دی به نشه پرېږدي او دا به واده ورسره وکړي. دا چې نوره کیسه څه ده، دا به په خپله د پرویز له خولې واورو.
نوم پرویز دی، د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی. ترورځای مې هغې شیشه وهل، هغې سره مې شیشه شروع کړول، بیا یو بل ترځم هغه باندې سګرټ کې پاوډر وویل. نو بس بال هغې ورو ورو دیر نشې ته راروږ دي شو. یو څو ورځې مې ورڅنګه ورغلم، بیا ما ته کړی چې کوژده درته ما وکړه، واده به ځان ته اوس پخپله وکړي. چین راوړولې پیبا اوس ورشه دلته پخپله واله راوړ. لاول کې دا زه نه پوهېدم چې دا دونه بد شی وي چې دونه بد به مونږ مخته کړي چې د خلکو خېله خنده او د جامع خېله خنده. پوهېدلم چې اوس کل دې سره بیا چې منسکل وجود به مې درد کوو ورپسې په یو جدی باندې پوهېدم. بس هغه نه راکوه د ډېر جګر خونې نه په چل سره واوړېدم. موسم را یادېږي چې اور کره لاړ شم، موسم پورې ناسته ده راته. په دې د متادې رات کښې ما ته ویل چې نشه نه خوشې کېده، به بل چا سره واده کړم. وی خدای به مې بیا وطن ته راولي نګاره، یه کل زه به سبا راځما، یه په بلتانه کې د سوزېږم بې انګاره، لور راځما او بیا راځما. شپاړس کاله ما چل سویل چې له کومې ورځې نه دی مواد مخدرو ته روږدي شو. ټوله جامع را باندې خبره چې معتاد دی، چا د سړي په نظر نه کتل. موږ ته تقریبا یوولس نیم کاله کېږي چې په پوډرو پشې راوړېدلی وم. په چا به مې کار و غرض نه ساتو، تنهایي به مې ځان ته غوروله. خویندې مې واده شو درې رانه، ولاکې نه په واده کې وم، نه د یو په کوژده کې وم، هېڅ شکې هم نه وم. کور او زندګي هر څه رانه پاتې کړه، څوک به رانه خبر نه و چې دا چېرته دی. ژوند به مې کوه زه اکثر وخت پاکستان ته وتلم. د شپې د خوانه به مصری وانی کول، هلته به مصری ساتو. دوره د بچو شو به سار کښې به مې نشو کړه، ځان به موج اوده به شو، مازدیګر به راجیک شو. یو ورځ کور کښې وم، په دې ورځ نه مواد ورځ سره نه پیسې وې. بس کور کښې مې چای ته چې یو نه ویل، همداسې غلی ووتم چې خار پله ولاړم. دلته مې دوه کسانو سره جنګ وکړ، هغوی مې 500 روپۍ په زوره واخیستې. نیم ساعت بعد بیا داسې افسوس راته ودرېد، ولې دې دالکان وویل تا ته پیسې واخیستې. یو ورځ دغسې روان وم، خار کښې پیسې راسره نه وې. یو ځای کښې مې یو جوړ بوټان پټ کړه، وینیولم. بس وارو گزارې وکړو، را باندې دوه درې وارې ووهلم. او بل ورته کړې وای دا پوډرې د محتاط دی، خوشې کسېږي چې ما بس وړې. ما ته یو افسوس شاندې ودرېدو، ما له چې هر څه وې خوشې تا د محتاط او د پوډرې نوم در پورې نه وې. ډېر وخت دغه څو ورځې مخکې کور کښې را سره جنګ وکړو، مور مې جامې را ته ورته ولې وای زه زویه چې کومې خوازې لاړ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره مو یوه په زړه پورې ډرامه چمتو کړې ده. کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خواری او مزدورۍ لپاره یوه ګاونډي هېواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه ګزاره ورسره کوي. خو یو کال وروسته افغان کاریګر پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب دی بے ځای مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته اوسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوي خپله د دوی پیسې دي. دا زه او ته هم نن شپه د دوی مېلمانه یو.
څه شی د دوی مېلمانه یو؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې؟ رضا و رضا
بلار باب صاحب،
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. دا دی کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوي، زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال، راځه راځه راشه دلته کینه. څه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو. خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب، مجبور دي. ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ. اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه، ډېر ساده یې. هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، دا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب، قربان دې شم، توبه مونږ توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نه ته کار کوو.
بس سما دا ورځي کار مو شروع کي
نه لړ مار باب
صاحب ورځي ورځي
هر باب صاحب دوی ته خو په نور زینو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاد کړه
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشیي مواد ورګډول ځینې نشیي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشیي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل وروسته مې نشیي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه ده والا
اوس دوی له نشیي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشیي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پارم خدای مو مل شه
ازادي راډیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي 0000 دواو څلور درې شپږیو او یا هم 00400 دوا دوا یاو یاو دوا څلور یاو یاو پنځه